پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د کابل ښار په 15مه حوزه کې نن سهار چاودنه وشوه. د کابل امنیه قمندانۍ په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړې دی. د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې چاودنه د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې چاودیدونکي مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن ټیلر د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقضولو تورن کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت کې له 15 میلیونو افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایي بحران څخه یې وژغوري. د ډبلیو اف پی ویاند وحیدالله مانی وایي چې د ملګرو ملتونو دا اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونو افغانانو ته خواړه ورسوي. د ادارې مخکې هم ویلي وو چې له اوکراین څخه به 80,000 ټنه غنم واخلي او په افغانستان کې به یې اړو خلکو ته ورورسوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوسمهال افغانستان له 100 میلیونو زیات وګړي د لوږې له بحران سره مخامخ دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي پوځیانو یې د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 270 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمو شپږ یې په لوهانسک دی، لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا او دونیتسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې د روسیې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په دونیتسک کې د لیمان خارګوټي ته څیرمه د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده او له هغوی څخه یې درې کلي بیرته نیولې دي. دې وزارت همداراز ویلي دي چې د خرسون په سیمه کې په یو شمېر کلو کې د اوکراینی پوځیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د جګړې له ډګر په خپل واک ډول د دې ادعاو تایید نه دی شوی. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عاید کم شوی دی او تر څنګ یې د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټ شي، خو طالب چارواکي وایي دوی د خلکو او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري.
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته بشپړ راپور لرو. په غزنی کې هغه نجونې چې نوي ښوونځیو کې شامل شوي دي خوشحاله دي.
حساب مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، څلور کتابه دغه مې زده کړې.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین کړکیچ ته تم شو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عواید رقم شوی او تر څنګ د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټ کچته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال په راپور کې لیکل شوی د ښځو د زده کړې او په کار برخه کې محدودیدونکو سیاستونو بعد افغانستان د منځمهالي او اوږدمهالي کچا نور هم راټیټ کړي. جزئیات د امید زهرمل په دې راپور کې واوري.
نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څرګندلی. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي، د نړیوالې ټولنې د لویو مرستو لدریدو او د داخلي سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد لسره تنظیمیږي. نړیوال بانک تخمین کړی چې روان کال به د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو کچه 14-19 سلنه وي، داسې مهال چې راتلونکو دوو کلونو کې به په دې هیواد کې د سړي سر عواید تر ټولو ټیټې کچې ته ورسیږي، خو ناخالص ملي عواید به له دې کچې تغیر ونه کړي. خو دې بانک په 2000 کال کې، یعنی کله چې جمهوري نظام و، وړاندوینه کړې وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د افغانستان ناخالص ملي عواید نږدې 2.6% زیات شي. نړیوال بانک دا خبرداری هم ورکوي چې د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې د محدودونکو سیاستونو دوام به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې اقتصادي ودې کچه راټیټه کړي. نړیوال بانک وایي دا اټکل یې ځکه کړی چې د اوسنیو بهرنیو مرستو د کچې کمیدل او افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کیدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه ولاړ شي. د دې بانک له قوله هم دا اوس افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې د بشري مرستو او لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ډېر لږ نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. خو طالبان بیا وایي د دوی له راتلو وروسته د افغانستان د خالصو عوایدو کچه کمه شوې نه، بلکې زیاته شوې ده. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت مسؤل نه ده، باید نور اړخونه هم ملي تجاران، سرمایه داران او هیوادونو سره افغانانو سره غواړي همکاري وکړي. ټول باید ونډه واخلي، له موږ سره د سرمایهداري په برخه کې او دلته د تجارت رونق په برخه کې، د بانکي سیستمونو کې د سہولت ایجاد په برخه کې.
طالبان داسې مال د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هیله لري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د خلکو لپاره خواړه کم شوي او یو لامل یې دا دی چې خلک عاید نه لري، ځکه د دې هیواد د ملي بودیجې یو لویه برخه چې په بهرنیو مرستو ولاړه وه نوره نشته. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ که څه هم د سرویګانو له مخې په ذخایرو کې خوراکي توکي شته، خو دا وایدو د کچې د کمیدو له امله ډېر شمېر خلک نشي کولای خوراکي توکي واخلي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې دا اټکل له مخې نږدې 90% افغانان کافي خواړه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د کانکور د ازموینې دریمه ورځ ده، خو په هغه نجونو کې چې د کانکور په وروستۍ ازموینې کې ګډون کړی یو شمېر وایي چې دوی ته د ځینو پوهنځیو د انتخاب حق نه دی ورکړل شوی. ځینو زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د پوهنځیو د غوروي په پاڼه کې د ډیرو پوهنځیو نومونه نه وه. 18 کلنه شمیله چې د کندز اوسیدونکي ده او د پنجشنبې په ورځ د کانکور ازموینه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله چې د خپلې خوښې پوهنځی د ټاکنې اجازه نه ده ورکړل شوې مایوسه ده. دغه مرکه دلته ورو
نن امتحان ډیر بدو، ځکه زما اول چانس وو، ډیر زما زړه ډکړی وو چې ته مو یې رجسټر سمول ور ډیر ښه امتحان ده، خو هغه څه نه وو چې پروسه بيسي شفاف هم نه وه، سم پروسه هم نه وه، څنګه چې زما امتحان انتظار لور نه هغه څه نه وو. نو امتحان نو صرف یو نمایش وو.
تاسو ته دغه امتحان حالات بیان کړئ چې څنګه وضعیت ولته په پوهنتون کې تاسو چې کله لاړې د امتحان ورکول لپاره هغه محیط څنګه و، استادان مو څوک و، نارینه و، ښځینه و، هلته هغه کسان چې د ناظرین د امتحان لپاره ودرېږي دوی څوک راغلي و، د وزارت نه څوک درغلي و کنه؟
د امتحان ناظرین خو خپله ټول نارینه و، ښځینه پکې نه و، ښځینه البته یو نفر و کومده شو کله چې موږ د پوهنتون ته درنه کېدلو موږ یې تلاشي واخیسته. نور پکې ښځینه نه وو، ټول نارینه وو، د امتحان نظارت یې کوو استادانو. نو څه ووایم، نو څنګه چې زموږ نه انتظار کېده هغسې نه وو، ځکه زما په شان د ډېرې نجونې د اول چانس کانکور امتحان سره نه بلده وي، ډېرې د ولسوالیانو نه راغلې وي، دوی ته باید سمه رهنمایي شوې وای لکه څنګه چې لازم وو هغسې ونه شو، باید ټول ته صحیح رهنمایي شوې وای، ځکه امتحان چې دی یوه لویه یوه جدي ازموینه ده چې باید ډېر پام پکې وشي، په ډېرې کمې اشتباه سره هم کولای شي چې بې نتیجې پاتې شي. نو موږ یوه بجه غوښتي وو امتحان زموږ 3 بجې خلاص شو، بیا په دې کې د ډېرې نجونې د لرې پرتې سیمو نه راغلي وي، ولسوالیان نه راغلي وي، په هغوی بېخي نه وخته شو. نو وخت یې هم ډېر زیات کم راکړ، څنګه چې زمونږ ورنته مو باید دوی هر چا ته صحیح رهنمایي کړی وای. شخصا زه خپله ما کودونه خپل غلط کړم، ځکه چې ما ته صحیح رهنمایي ونه شوه. ما خپل د امتحان نظم خراب کړ، زه خپل دوستات په سپورت شم لازم ته چې خو بخښنا اخته ټول خپل پرچی ورکړي دي نیم پاتې زم پاتې پتی ما ته راهنمایي وکړ، ما اول ځل د اول چانس نه کانکور امتحان ورکوم سر دا غي مخکل کوډونه غلط کړی ځکه چې ما ته صحیح راهنمایي و نشو، کچیر ته استادانو صحیح راهنمایي کړی وای صحیح انتباتی کړی وای په هر شاګرد باندې ګرځېدلې پوښتنه نه کړی وای د هغې د مشکلاتو په اړه ما به خپل کوډونه نه غلطول یا به زه ما به د امتحان نظم نه خرابو، زه به د استاد خواته نه تلل، نه به سپاسې دي چې استاد ما ته راهنمایي وکړه.
تاسو اوس کوم رشته انتخاب
کړه؟ خپل غلط یعنی اشتباهات مې
کوم رشته مو انتخاب کړه؟
زما خو رشته زما د خوښې رشته چې ما کوم یو بد انتخاب کړی وای متاسفانه بعضې حذف کړي وي او ځینې ته موږ ته اجازه راکړل نه شوه چې هغه ولایت موږ انتخاب کړو. زما خپله د خوښې طب پوهنځی و، بیا کمپیوټر ساینس او اقتصاد چې دوی سره زما ډېره علاقه ده، انګلیسي ژبې ادبیات. ما چې د نورو ولایتونو طب انتخابو سوا د شمالي ولایتونو اجازه راکړل نه شوه، تاسو فقط حق لري چې شمالي ولایتونو کې انتخاب وکړي. مثلا موږ ننګرهار نشو انتخابولی، موږ هرات او کندهار همداسې هلمند نور ولایتونه موږ نشو انتخابولی، کابل او شمالي ولایتونه دا موږ انتخابولی شو.
انګلیسي
ژبه ادبیات زما د خوښې پوهنځی وو، مخکې وو دلته په کندز پوهنتون کې رشتو کې، خو هغه اوس حس کړی دی د اوناس دپاره نه وو. نو ما چې غوښتل زه دا انتخاب کړم، ما ته استاد ویلي چې دا مه انتخاب او دا اوس نشته. ما له ستاسو نه خپله جدول وکتل، انګلیسي ژبه ادبیاتو پکې وایي دا مخکې وو اوس یې حس کړی نشته. نو ما خدای شته چې زه ډېره زیاته ناهیله شم، ناامیده شم د امتحان په سر، بخې ډېره زیاته خفه شم. ګټې کانکور ډېره یوه لویه ازموینه ده، انسان باید هېڅ نوه خواشني په کې ونه لري، په ارام اعصابو خپل ازموینه ورکړي. زه د امتحان په نیم کې زه خفه شم ډېره زیاته، ځکه کوم پوهنځي چې زموږ د خوښې دي هغه دلته نشته، که په هغه نورو ولایتونو کې دي موږ ته هلته اجازه نه راکول کېږي.
وبخې تاسو ته د دې څه ویل چې دا نور ولایتونه نشي انتخابولای، یوازې تاسو کولای شئ د شمال ولایت انتخاب کړئ. الا دې درته څه ویل چې ولې ته نشي کولای ننګرهار کې ته انتخاب کړی؟
مونږ ته الا په ګوته باندې نشو، مونږ پښتنې یو چې مونږ ولې نشي کولای چې په واده شمالي ولایت او د کابل نور ولایتونه مونږ ولې نه انتخاب نکوي، مې انتخابوي تاسو وای کوم د ګیګان ویل یالت ک تاسو تاسو هغه فورمې د انتخابونو د ولایتونو درکول شوی هغه وای باطل دی، د ری پاسه سمون انتخاب مو چې تاسو خپل کوم هغه فورمه درکو هغه چې کوم ولایتونه دي دغه به انتخاب وي هغه باطل دی هغه مو انتخاب وي. بیا مونږ چې پښتنه وکړه
تاسو ته دا اوسدان په خوله باندې ویلي که کوم داسې مکتوب ورسره او د وزارت طرف نه، یا یوازې هغه اوسدان چې درغلي وغه په خوله درته دا خبره کوله چې مه کوئ؟
ما چې ورته وویلي چې زه ما دریم انتخاب زما د انګلیسي ژبه او ادبیات زما خوښېږي، خپله د کندز پوهنتون زه انتخابوم او د خوښې پوهنځی مې دی، وایي مه انتخاب اوس نشته. ما له پخوا خو وایي مخکې وخت اوس نشته، ما چې د علت پوښتنه وکړه چې ولې نشته، وایي نشته د مه انتخابه وګم پاتې شو جواب مو ترلاسه نه کړ.
د کانکور ګډونواله شمیله وه چې د خپلو تجربو او مایوسیو په اړه یې موږ سره کیسې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کابل کې نن سهار 14 درې تنه ټپیان کړل. د طالبانو حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویان ته ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. بلخوا کابل خاریان وایي وروستیو 14 اندېښمن کړي دي او په دې ښار کې د خوندیتوب احساس نه کوي. په دې اړه همدا اوس مهال په سټډیو کې راسره همین هیواد وصل ده، نور جزئیات به وړاندې کړي. همین صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.
مننه سلام تاسو اوریدونکو ته. د کابل یو بل سهار نن د 14 لغت سره پیل شو. دا 14 شاوخوا ته بجې د کابل د 15 حوزې اړوند په دیوان بیګی سیمه کې پر یو کاسټر مشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدرن ازادي راډیو ته وویل چې په دې 14 کې درې ملکیان ټپیان شوي. دغلی زدرن زیاته کړه،
د کابل ولایت پنځم حوزې اړوند دیوان بیګی په سیمه کې د سړک غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی مینه عام وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر په سین پیجار کړی. د لومړنۍ معلوماتو له مخې درې تنه عام هوادول سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
بلخوا د کابل اوسیدونکو وایي په ورستۍ اونۍ کې د دې ښار امنیتي وضعیت خراب شوی او د 14 د دوی اندېښنې ډېرې کړي. د کابل چایشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورستۍ کې چې په کابل ښار کې کومې 14 او یا پیښې کېږي موږ زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو، چې کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېر اندېښنه وي، ځکه چې ډېرېږو چې اوس بیا کومه 14 ونه سي او موږ ته پکې ضرر ونه رسېږي. د دې تر څنګ چې موږ خپله د امنیت احساس نه کوو، زموږ د کورنۍ غړي هم چې د کور نه بهر وي د هغوی په اندېښنې کې هم یو.
په کابل کې نننۍ 14 داسې مهال کېږي چې په تیرو 2 اونیو کې د کورنیو چارو وزارت دننه په یو جومات کې د ځانمرګې برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یو رسټورانټ په دشتي برچي کې په کاچ ښوونیز مرکز او وزیر اکبر خان جومات کې هم 14 شوې وې چې ګڼ تلفات یې لرل.
همایون هیوادو چې د کابل د نننۍ 14 په اړه روستي جزئیات راکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو، خو تر هغې وړاندې نن د ماسپخین له 2 تر 4 ترشنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالي او د حل پر لارو چارو بحث کیږي. د خبرونه وخت په یاد لري ولري د ماسپخین له 2 تر 4 بجو دی. تاسو هم کولی شئ چې بیا خبرونه ته زنګ وکړئ. اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي پوځیانو د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې بریدونه ته زور ورکړی دی. د دوی په وینا روسیا لری واټن توغندې او بی پلوټ الوتکو څخه کار اخلي. د راپورونو له مخې اوکراین په روانه جګړه کې له روسیې څخه تر زرو ډیر ټانکونه او زری ګاډي نیولې او اوس یې د روسیې پر ضد په جګړه کې کاروي. تفصیل به د اسمت سروانه وره.
اوکراینی چارواکی وایي د زاپروژیا ښار د جنوب پر تاسیساتو او ملکي سیمو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندو د برید په نتیجه کې د وژل شویو شمیر 11 تنو ته ورسید. د زاپروژیا د اتمی بټۍ په شاوخوا کې د جګړو دوام یو وار بیا په دې سیمه کې د اتمی ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د انرژي او چاپیریال ساتنې وزیر خبرداری ورکړ چې پر دغو اتمی تاسیساتو د روسي ځواکونو بشپړ کنټرول او د هغو له انرژي څخه استفاده به د ټول نړۍ لپاره خطرناک عواقب ولري. په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په ځواب بریدونو کې د روسیې له پرلپسې ماتو سره هم مهاله روسیې د درون حملې زیاتې کړې دي. د زاپروژیا ولایت والي د جمعې په ورځ وویل روسیه د زاپروژیا ښار پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې له بی پیلوټ الوتکو زیات کار اخیستی دی. روسیه پر دغه ښار د حملو لپاره له لرواټنه توغندو هم کار اخیستی. د چارو کتونکو وایي روسیه د مناسبو جنگی وسایلو د کموالي له کبله خپل S-300 لرواټنه هوازی توغندي تغییر کړي او له هغو څخه د مځکنیو بریدونو لپاره کار اخلي. له بلې خوا د اوکراین پوز ویلي اکثره بی پیلوټ الوتکې چې د پنځشنبه په ورځ او د جمعې په سهار د اوکراین د هوازت توغندو په وسیله وشتل شوي ایرانۍ درون وي. روسیا د اوکراین پر ضد په جګړه کې د ایران په بی پیلوټ الوتکو ډیره اتکا کوي. له دې سره په یو وخت د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوز بریالی شوی چې ګڼ شمیر په غنیمت نیولي ټانکونه او زغرګاډي ترمیم کړي او په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې 400 ټانکونه او کابو 650 غرګاډي نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم یادونه کوم نن د مسبخین له 2 تر 4 بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالی او د حل پر لارو چارو یې بحث کیږي. د خبرونې وخت په یاد ولري د مسبخین له 2 تر 4 بجو. اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو خو تر لیک زنډ وروسته. نیشنل انټرست مجلې یو مطلب تر دې سرلیک لاندې لیکلی دی. انتحاري بریدګر د کابل په زړه کې د طالبانو پر کورنیو چارو وزارت برید وکړ. په مطلب کې وایو چې په دې پیښه کې د وزارت 4 کارکوونکي ووژل شول. دا د 13 رئیسې د طالبانو حکومت د بیا ځلي واکمنېدو پر وړاندې د تاوتریخوالي تازه پیښه وه. مجلې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور له قول لیکلي پیښه له غرمې وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې ډیری کارکوونکي د ماسپخین لمانځه ادا کولو په موخه جومات ته ورټول شوي وو. وړاندې وایو چې که څه هم تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیښې پړه نه ده منلې، خو ډیری څارونکي په دې اندي چې دا به د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې چې پیدایش پیژندل کیږي کار وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویلي د داعش وسلوالو شمیر کم شوی او دغه ډله په افغانستان کې د کمزوري کېدو په حال کې ده. نیشنل انټرست لیکي د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې یو لړ خبر جوړونکي بریدونه ترسره کړي دي. د مجلې په ټکو دغه حمله د طالبانو د حکومت ژمنتیا د امنیت د برقرارولو او د امن نظم په اړه تر پوښتنې لاندې راوستې ده. نیشنل انټرست لیکي د ته په پام چې د کورنیو چارو وزارت قرارګاه د کلکو امنیتی تدابیرو کې ساتل کیږي او هوایي ډګر ته نږدې پرته ده، نو معلومه نه ده چې انتحاري برید کوونکی څنګه تر دې ځایه ځان ورسولی دی. د کیمیا نړۍ مجلې د هغې افغان کیسه چې په 6 کلنۍ کې د خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی او د بې وزله کډوال په توګه هلته لوی شوی خپره کړې ده. د مجلې په ټکو عبدالله سره له ډیرو ستونزو یو له هغو نمړنیو افغانانو څخه دی چې په ایران کې د کیمیا په برخه کې زده کړې وکړې او د ساینس په سیالیو کې بریالی شو. په دوام کې لولو عبدالله کلونه وړاندې افغانستان ته لاړو څو د هغه د علم او تجربې نه د افغانستان د آبادۍ لپاره کار واخیستل شي. مجله لیکي عبدالله له هغې وروسته په افغانستان کې د خطر احساس وکړ او په 2010 کال کې بیرته ایران ته ستون شو او اوس د دکتورا محصل دی، خو د خپل ځان او د کورنۍ د مالي ملاتړ وس نه لري. د مجلې په ټکو یو کال کېږي چې عبدالله اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او ویره لري چې کومه ورځ له خپلې ښځې او 3 ماشومانو سره بیرته افغانستان ته ستون نه کړی شي، ځکه بل ځای نه لري چې ورشي. اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی اندړ او لسوالۍ په سردی کلي کې هغه لسګون نجونې چې تازه په ښوونځیو کې شامل شوي خوشحاله دي، خو وایي د دوی لپاره دې دایمي ښوونځی جوړ شي. دوی وایي که څه هم چې د درسي موادو له کمښت سره مخ دي، خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دوی د طالبانو د حکومت له پوهنې ریاست څخه د مرستې او تر 6 ټولګیو پورته نجونو ته د ښوونځیو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
موږ د علم سره مجزده غواړو سي مکتبونه نسم کې او موږ ته بکسیو کتابونه او کتابچو کلمانه.
مریم د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په سردی کلي کې د لومړۍ ټولګۍ زده کوونکې ده. دا شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په دغه ټولګۍ کې شامله سوې او زیاته خوشحاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټره او یا هم معلمه وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي.
مله خلک وختن داتسي مکتبونه جوړ کړي.
عائشه هم له 13 اونیو څخه دغه ټولګي ته د زده کړو په مخه ورځي. د نورنجونو ترڅنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ته پوهنې ریاست ته ورته د زده کړو زمينه برابر کړي او دا چې تر 6 ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته هم شوونځي خلاص کړي.
حساب مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، 4 کتابه دغه مې زده کړې.
عادله هم د شاوخوا اتیا نورو نجونو تر څنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو، کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي.
دغه مکتبونه جوړ کړي او کتابچو شانتل بکس او کتابونه.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلی کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د انجنونو د زده کړو په مخه درې ټولګۍ جوړې سوې او سلګون انجنې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پوره کېدو دی چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
دا ستونزه ده چې کتابونه نشته، قلمان نشته، کتابچې نشته، تخته نشته.
دا لومړی ځل دی چې دلته د نجونو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یوه سیم کې تر اتیا زیات نجونې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشحاله دي، په ډیره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دومره خوشحاله دي، هر یو زموږ په شوق رالیږي سي، بېخي بېخي زیات شوق باندې رالیږي سي. دوی راسي یو شی زده کړي، پوښتنه پسې کوي، راځي سي، څه شی وایي، څنګه دي کتابونه ورکړي که نه زده کړي؟ هغه بېرته بس دي دغه خلکو هم دا غوښتنه ده، کتابونه ور نهسته، کتابونه ور نه ورکړي، بس دا غوښتنه ټوله.
دا سیمې خلک هم د دغه ټولګیو او بیا د نجونو زده کړو ته زیات خوشحاله دي. دوی وایي د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅې وکړي چې د دغه ټولګیو لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دوی په سیمه کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کړې هم دوام ومومي. حاجي وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ خوشحاله یو چې دغه ټولګۍ خلاصې سوي، موږ ډیری وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمپونه د موږ په کلي کې جوړ شوي دي، د هغو شاګردانو ته موږ راغلو، نظارت مو وکول. ډېر خوشحاله دي دغه شاګردان، دا نجونې او د ټول کلیوال، د ټولو غوښتنه همدغه ده چې موږ ته باید مکتبونه جوړ سي.
دغه ټولګۍ موقت او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به یې تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو تر څنګ تعلیم یافته نجونې ولري. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي
مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو. د اوس وخت لپاره مو هغو ته د سی بي ایس او د سویډن کورسونه ورکړي دي چې تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغیزمن سوی دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډیری نجونې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او ایس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسمر زوس تاسو پیغامونه ته
د ننګرهار ولایت نه مجیب الرحمن خادم تاسو سره خپل درد شریکوم. امارت اسلامي د ننګرهار پونتون، کونړ، نورستان، لغمان او د مختلفو نورو ولایتونو بسونه اعلان تور کړیو. د استادۍ د فارغ کډری بسونه اعلان تور کړیو. حکومت کوم کسان چې شاتل شوی او غوي ډیرو کسانو ته ځنګونه نه والی او کوم کسان ته چې ځنګونه وال شوي نو هغه د شپې دولس یولس همدارنګه لس بجې و چې تاسو راشئ سبا دولس بجې ستاسو امتحان دی. خو هغه ډیر ناوخته و او وخت هم ډیر کم و چې یو سړی مثلا د بدخشان یا هلمند یا د قندار نه سبا دولس بجې ته څنګه راشي، هغه خو یو ځل را رسېدی نه شي. ښه خبره دا وه چې دوه ورځې درې ورځې مخکې ځنګونه وال شوی و امتحان دپاره بیا سړی راغلی وي. نو د امارت اسلامي د لوړپولو چارواکو نه مې هیله داده چې د افغانستان ولسونو ته د په درنه سترګه وګوري، د دوی هغه تعلیم ته د په درنه سترګه وګوري، ښه او فعال اشخاص دې په وظیفه باندې وګوماري تر څو حق حقدار ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د میاګان د کلي د حیات الله په نامه زموږ په کلي کې چې مریض پیدا شي سو ډاکټر چې رسو هغه پر لارې باندې مړ شي. لارې مو خرابې دي، سړکان مو خراب دي، ډاکټر نه لرو، کلینیک نه لرو، د غرزو لرو چې مشته کلینیک منظور سی او خدی نه لرو مشته منظور سی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په هم یادونه کوم چې نن د مسپخین له 2 تر 4 بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالی او د حل پر لار چارو